سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه ماخمنی خبری مجلې ته خراغ لاستویم پایل په مهمو خبرونو کوو. په ناروی کې میشتي د ایران د بشري حقوقو ډلې خبر ورکړ چې د تیرو دوه اونیو په ترڅ کې د ایران په مظاهرو کې لکتر لګي 192 تنه وژل شوي. په دې ترڅ کې نن ایران د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته خبرداری ورکړ که پر ایران هر راز برید وشي تهران به په ځواب کې پر اسرائیل او په سیمه کې د امریکا پر پوځي اډو حمله وکړي. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف هم نن د پارلمان غونډې ته ویلي ځوابي برید د ایران مشروع حق دی. بلورته پر ایران د امریکا د احتمالي برید له امله اسرائیل د تیارسي په حالت کې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شنبې پر ورځ په تروت سوشل کې لیکلي ایران ښایي تر بل هر وخت ازادۍ ته نږدې شوی وي او د امریکا متحده ایالاتونه د مرستې لپاره چمتو دي. د امریکا پوځ نن په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ګڼ بریدونه ترسره کړي. د امریکا مرکزي قومانداني سینټ کام په یو بیان کې د دغو بریدونو خبر ورکړ خو څرګنده یې نه کړه چې څه شمېر کسان پکې وژل شوي. د داعش وسلوالو د دسمبر په 14مه د سوریې په پالمیرا کې دوه امریکایي پوځیان او د هغوی یو ژباړونکی وژلي. د سینټ کام په وینا نننی عملیات د هغه برید د غچ اخیستونکو عملیاتو یوه برخه وه. په سوریه کې شاوخوا زر تن امریکایي سرتیري پاتې دي. سویدن له افغانانو سره د 6.4 میلیون ډالر مرسته اعلان وکړ. دا مرسته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو تر واک لاندې ځانګړي صندوق ته وسپارل شي. پر دې پیسو به د هغو افغانانو لاسنیوی وشي چې د اقلیمي ستونزو له امله له مشکلاتو سره مخامخ شوي او همداراز به له بېځایه شو سره مرستې وشي. د ملګرو ملتونو ځانګړي صندوق سره تېره اونۍ ایټالیا هم 2.4 میلیون ډالر مرسته کړې وه. او د افغانستان له پیژندل شوي کرکټر رحمان الله ګربز څخه د بنګلادیش د کرکټ د فساد ضد کمیټې تحقیقات کړي. ګربز دمګړی د بنګلادیش د کرکټ په غوره لیګ بی پی ایل کې له ډاکا کپیټل سره لوبیږي. د دغه ټیم اجرایي رئیس عتیق فهد رسنیو ته ویلي د فساد ضد کمیټې غړي د شنبې په شپه له اجازې پرته په هوټل کې د رحمان الله ګربز خونې ته ننوتي او له هغې تحقیقات کړي او موبایل یې ترې ضبط کړی. فهد ویلي له یو لوی او پیژندل شوي نړیوال کرکټر سره دغه چلند ناسم دی او باید په دې اړه د بنګلادیش کرکټ لازم سپیناوی ورکړي. لا معلومه نه ده چې د بنګلادیش د کرکټ د فساد ضد کمیټې غړو ولې د رحمان الله ګربز په اړه اقدام کړی. خو د بنګلادیش د غوره لیګ د مشرتابه پلاوي غړي افتخار رحمان میټو بیا ادعا کړې چې د فساد ضد کمیټې غړو له ګربز سره کوم ناسم چلند او یا ناقانونه کار نه دی کړی. خبرونه مو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالب و معرفي ته. دغه پروګرام کې مو د سر مطلب د ایران د مظاهرو او پکې د لارینوالو د زیاتې مرګوبلې په ارتباط دی. په بل ریپورت کې هم اوري چې په ایران کې د یو شمېر میشتو افغانانو کورنۍ وایي وروستي وضعیت سخت اندېښمن کړي او له هغوی سره بشپړ اړیکې بندې شوي دي. نور مطالب هم لرو. ملتیا مو وکړئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو اول مطلب ته. د ایران د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د ایران حکومتي ځواکونو په تیر دوه اونیو کې نږدې 200 لارینوال وژلي. په دې اړه باندې د احمد شیبر روستي تفصيلات راټول کړي او د شیبر سره شریکې مهرباني.
مننه سنځې صاحب. د بشری حقوقو یوې ډلې نن وویل چې په تیرو دریو کلونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد په تر ټولو لوی غورځنګ کې لږ تر لږه 120 لاریون کوونکي وشل شوي دي. دا لاریونونه دوی اونۍ مخکې د اقتصادي ستونزو له امله پیل شول، خو د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې اوس له 1990 کال راهیسې چې په ایران کې اسلامي انقلاب بریالی شو د مذهبي نظام پر ضد په یوه غورځنګ بدل شوي دي. دا لاریونونه د ایران د 60 کلن مشر آیت الله علي خامنهي د واکمنۍ پر ضد د جون د میاشتې له جګړې وروسته چې د اسرائیل او ایران ترمنځ یې 12 ورځې دوام وکړ او امریکا د اسرائیل ملاتړ وکړ له سترو ننګونو څخه ګڼل کېږي. که څه هم د تلفاتو شمېرې نن لوړې شوې دي، خو په ایران کې د پنجشنبې له شپې را په دې خوا حکومت انټرنیټ بند کړی دی چې له دې سره د معلوماتو ترلاسه کول ستونزمن شوي دي. خو د انټرنیټ د نړیوالې څارونکې مؤسسې نیټ بلاکس د اطلاعاتو له مخې په ایران کې اعتراضونه پراخ شوي دي. په تیرو دریو شپو کې په پلازمېنې تهران او نورو ښارونو کې د اخیستل شویو ویډیوګانو خپرېدل د انټرنیټ د قطع کېدو له امله ستونزمن شوي دي. د فرانس پرس اژانس له لوري تایید شوي ویډیوګانې شي چې د شنبې په شپه د تهران او مشهد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې زیات خلک واټونو ته راوتلي دي او په دې تصویرونو کې ښکاري چې موټرو ته اورونه ورته شوي دي. په ایران کې بیا دولتي راډیو تلویزیون صداو سیمه انټرنیټ لري او نن په تهران کې یو شمیر جسدونه ښکاره کړل او ادعا یې وکړه چې دا کسان معترضان وشل دي. د ایران د بشري حقوقو لپاره په امریکا کې میشت د سی ایچ آر آی په نوم مرکز دایني شاهدانو او باوري راپورونو په استناد وایي چې په ایران کې د انټرنیټ له بندېدو وروسته په سلګونو لاریون کوونکي وشل شوي دي. دغه مرکز زیاتوي چې په ایران کې قتل عام روان دی. نړۍ باید اوس د نورې مرژوب له مخه ونیسي. د بشري حقوقو د همدې مرکز د خبر له مخې د ایران په روغتونونو کې د وینې د کمبود ستونزه ده. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان بیانن وویل چې امریکا او اسرائیل په ایران کې د ګډوډۍ تر رامنځته کېدو هڅه کوي. پزشکیان له ایرانیانو وغوښتل چې د ده په وینا ځانونه له ترهګرو لرې وساتي. د پزشکان تر څرګندونو مخکې نن د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پارلمان ته د خبرو پر مهال واشنگتن ته خبرداری ورکړ که پر ایران هر راز برید وشي تهران به یې په ځواب کې پر اسرائیل حمله وکړي او په سیمه کې به د امریکا پوځي اډې په نقشه کړي. پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو د احتمالي برید له امله نن اسرائیل د تیارسۍ په حال کې دی.
بله، مننه کوم احمد شیبارو. د ایران د لارینونو د وروستي وضعیت په اړه خبر کړو. په همدې موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په ایران کې له خپلو میشتو کورنیو عزیزانو سره په دې وروستیو ورځو کې اړیکې په بشپړ ډول قطع شوي دي او دوی وایي چې هلته روان وضعیت دوی سخت اندېښمن کړي. دوی وایي له خپلو کورنیو هیڅ احوال نه لري. د ایران په بیلابیلو ښارو کې له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې د لوړ انفلاسیون په غبرګون تاوتریخجن لاریونونه او اعتراضونه روان دي. په دغه لاریونو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د ټپیانېدو راپورونه ورکړل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې په ایران کې له تاوتریخوالي ډک لاریونونه لا هم روان دي، یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې میشت دي دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي. دوی وایي په هغه هېواد کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدو د دوی اړیکې د خپلې کورنۍ له غړو سره پرې کړي او اوس مهال ورڅخه هیڅ ډول احوال نه لري. د ښځو د حقونو یو افغان فعال او خبریاله یاسمین نبیزاده وایي یوه خوري چې نږدې شپږ میاشتې مخکې له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللې له تیرو څو ورځو راهیسې ورسره هیڅ ډول اړیکه نه کېږي چې له امله دوی ډېر اندېښمن دي.
چند روز به ایسو بخاطر لطیر و طورتی رحیس میل خور سر حیث دول لڑی که نلرم زک انترنت قطع ده او دا وزیعت مگل پاره دیر اندیخ منون که ده حیث دول ده خورده مرگوشوان پاره حیث معلومات نلرو
و سلامت از اونا ما نداریم.
د زاهدالله په نوم یو بل افغان چې په کابل کې اوسېږي وایي ورور یې ایران ته د خوارۍ مزدورۍ لپاره تللی خو له تېرو څو ورځو راهیسې درک نشته.
زما یو ورور تېرې شپږ میاشتې راهیسې په ایران کې کار کوي. اوس یاته وضعیت شېبه په شېبه خرابېدو په حالت کې دی. انټرنیټونه په بشپړه ډول قطع شوي دي. خپل ورور ته ډېر اندېښمن دي ځکه چې هېڅ اړیکه ورسره نه نیول کېږي. خور مې ډېر اندېښمنه دی، هره شېبه ټلیفون باندې کوشش کوي چې اړیکه ورسره ونیسي خو اړیکه نه نیول کېږي.
دا افغانان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو لملاتړو بنسټونو غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حافظ زی احمد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په ایران کې میشت افغان کډوال چې لوړان دي له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. په اوسنیو شرایطو کې باید په هیڅ ډول لاریونونو کې برخه وانخلي. لډلی یونس محمدي ازادي راډیو ته وویل
همیشه طبقات متضرر
دي. وایي په دغه ډول وضعیت کې زیانګالي کسان لا ډېر زیان ګوري. په ځانګړي ډول په ایران کې چې لوړان دي موږ تجربه لرو چې دوی یوازې افغانانو ته پلمې کوي. نو ځکه باید افغانان څو برابر زیات متوجي اوسي او هیڅ داسې کوم کار ونه کړي چې هغوی ته پلمه په لاس ورکړي. په لارینونو کې په هیڅ ډول باید برخه وانخلي او دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه لیکلو ډډه وکړي. آن هغه کسان چې له ایران بیرون هم دي باید هلته د میشتو افغانانو لپاره له خپلو لیکلو سره احتیاط وکړي.
متوجه گفتار خود باشن حتی بیرون از ایران.
په ایران کې د پیل شویو لارینونو له امله د جنوري له اتمې راوروسته انټرنیټ او د اړیکو لارې په بشپړ توګه پرې او د ایران حکومت د جنوري په لسمه رسمن منلی چې انټرنیټ د خلکو دغه پراخ اعتراضونه چې نن د جنوري یولسمه پنځلسمه ورځ ده د لوړ انفلاسیون په غبرګون کې پیل شوي چې د راپورونو پر بنسټ په چټکۍ سره سیاسي شوي. د ایران د بشري حقونو سازمان چې په ناروې کې میشته د جمعې په ورځ د اعتراضونو پر مهال د لسګونو کسانو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. که څه هم په ایران کې د میشت افغان کډوالو دقیق شمېر نه دی معلوم خو د تېرې قوس میاشتې په پنځه د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدي شمېر شاوخوا پنځه یونه کسان یاد کړو. داسې مهال چې دغه هیواد د روان لمریز کال له پیل راهیسې د نږدې دوه میلیونه افغان کډوالو د سرشمېرنې کارتونه لغوه او ایستل یې پیل کړي چې لا هم دا بهیر روان دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د افغان خبریال ناظره رشیدی کورنۍ ادعا کوي چې هغه د طالبانو په زندان کې له سختو ځورونو سره مخ ده. د نوموړي خور ازادي راډیو ته وویل هغه د تېرې سې شنبې په ورځ په کندوز کې د طالبانو سیمه ییزې ادارې نیولې، خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې ویاند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
افغان خبریال ناظره رشیدی چې مخکې د نیولو خبرونه خپاره شوي، کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو په زندان کې له هغې سره د یوې مجرمې په څیر چلند کیږي. د ناظره رشیدی خور حجرې یک شنبه د جنوري 11 ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د نوموړي لاسونه تړل شوي او په کندوز کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې له سختو ځورونو سره مخ ده.
خبرې ازش نه بود،
پاره کوم خبر نه و. مور مې د هغې د پیدا کېدو لپاره له کوره وتلې وه. بالاخره یې پیدا کړه. طالبانو له هغې ګوتې لګولې وې او نوم یې ترې اخیستی و، او یوازې د یوې دقیقې لپاره یې زما خور ورته ښودلې وه. په ډېر بد وضعیت کې هغه یې زنځیر بنده کړې وه. مور مې چې هغه حال کتلی، اوس یې وضعیت ډېر خراب دی.
نوموړي وویل چې ناظره رشیدی د دوی د کورنۍ یوازینۍ نفقه پیدا کوونکې او په کندوز کې د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو سره همکار و چې د جنوري په شپږمه د یوې ټلیفوني اړیکې نه وروسته له کوره ووت او وروسته د طالبانو د حکومت له لورې ونیول شوه. د طالبانو حکومت تر اوسه د هغې د نیولو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، او د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو نوموړي له دې وړاندې په وار وار ویلي چې هیڅ خبریال د هغه د کار له امله نه دی نیول شوی. په ورته وخت کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړو یو شمېر سازمانونو د ناظره رشیدی نیول غندلي او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. یک شنبه د جنوري 11 د رسنیو ملاتړ ادارې نه په جلاوطنۍ کې په یوه اعلامیه کې د نیول شوي خبریالې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، او د ملګرو ملتونو په ګډون یې له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو ناظره رشیدی خوشي کړي. په اعلامیه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو سره شریکه شوې، ویل شوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک وروسته په منځني ډول د میاشتې شپږ خبریالان نیول شوي چې یو شمېر خوشي شوي او د ځینو برخلیک لا هم نامعلوم دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان امسو شنبه د جنوري 11 په خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو نه لقید او شرط پرته د ناظره رشیدی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې، او ویلي دي چې طالبان دې د هغې د نیولو او توقیف دلیلونه بیان کړي او د خزینه افغان خبریالانو امنیت او بنسټیز حقونو ته درناوی دې ډاډمن کړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د خبریالانو نیول، ډارول او خاموشه کول د بیان له ازادۍ ښکاره سرغړونه ده او باید سمدلاسه پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر خزینه خبریالانو چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا توقیف شوی، وایي چې د توقیف او شکنجې له تجربې وروسته دوی نور نشي کولای خپل ژورنالیستیک فعالیتونو ته دوام ورکړي. له ډلې یوې خبریالې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکارۍ په تور نیول شوی و، داسې مهال چې هیڅ بهرنۍ رسنۍ سره یې همکاري نه درلوده.
په ټوله کې د طالبانو زندانونه ډېر ویرونکي دي. هلته په وحشیانه ډول له زندانیانو سره سلوک کیږي، سخته شکنجه ورکول کیږي. ان کله چې له زندانه ووځي هم بیا دې هم هغه بدې خاطرې له ذهنه نه ووځي. اوس نشم کولی چې آزادانه ډول بیرون وګرځم. مخکې مې هم ویروه، خو اوس د دې له امله چې بیا ونه نیول شم او څلوېښتم ریاست ته مې بیا یونیسي، ویره مې دوه برابره زیاته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د تیر 2015 کال د ډسمبر په وروستیو کې په یو راپور کې وویل چې په دې کال کې د 34 خبریالانو د نیولو په ګډون د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو لږ تر لږه 215 قضیې ثبت شوي چې 15 خبریالان لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې د بشري حقونو د نړیوالو بنسټونو او د خبریالانو د ملاتړ کوونکو سازمانونو له لوري د بیان له ازادۍ نه د سرغړونو په تور تورن شوي. داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د اسلامي او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو حقونو ته ژمن دي، خو د دوی دغه ادعا خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو ته د منلو وړ نه ده.
د افغانستان د غرختونکو ملي لوبډلې یو شمېر غړي وایي د نړۍ د غرونو لوړو څوکو ته د ختلو هیلې لري، خو ملاتړ او امکانات ورته نشته. دوی ازادي راډیو ته ویل کڅام له تیرو دوو کلو راهیسې د غرختونکو ملي لوبډلې فعال شوي، خو په خبره د بیلابیلو اسانتیاو او کافي ملاتړ له نلرلو په خاطر له جدي ننګونو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي رپورټ ته.
د افغانستان د غرختونکو د ملي لوبډلې یو شمېر غړي وایي د نړۍ د لوړو غرونو څوکو ته د ختلو هیله لري، خو په خپل غرني هیواد کې د تمرین لپاره کافي امکانات او تجهیزات نه لري. دوی وایي له تېرو دوو کلونو راهیسې په ډېر زیار او سختیو د غرختونکو ملي لوبډله جوړه کړې او فعال ساتلې، خو د بېلابېلو اسانتیاوو او کافي ملاتړ نه لرلو له امله د دې ورزش په بېلابېلو برخو کې له ننګونو سره مخ دي. د دې لوبډلې یو غړي 25 کلن قدرت الله یوسفی ازادي راډیو ته وویل، تمرینونو او غرونو ته ختلو لپاره ټول ورزشي وسایل په خپل شخصي لګښت اخلي.
زما هدف دا و چې لاړ شم او لوړ غرونه فاتح کړم چې د ملي لوبډلې غړیتوب مې هم ترلاسه کړ. زموږ هیله هم ده چې یو ورځ د نړۍ تر ټولو لوړ غره ته د افغانستان بیرغ ورسوم، خو فعلا موږ هر ډول وسایل خپل په شخصي لګښت اخلو. د ژمي یا بل هر فصل بوټ او د دې ورزش جامې هر څه خپل اخلو. افغانستان کې که څه هم تجهیزات او وسایل شته، خو د نورو هیوادونو د غرختونکو په شان تجهیزاتو ته لاسرسی نشته. دولت باید هر ډول شرایطو کې د خپلو ورزشکارانو ملاتړ وکړي، خو فعلا افغانستان کې په دې برخه کې هیڅ ملاتړ نشته.
د دې لوبډلې یو بل غړي 25 کلن مرتضی نجفي که څه هم وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په هیواد کې دننه د غرختنې بېلابېل تمرینونه کړي او د بدخشان ولایت نوشاخ غر او د بامیانو شاهي فولادي غر لوړو څوکو ته ختلي، خو زیاتوي هیله مند دی چې راتلونکي کې د امکاناتو په برابرېدو دوی وکړای سي د نړۍ د غرونو لوړو څوکو ته ورسیږي او د افغانستان لپاره ویاړونه وګټي.
اگر بخوایم سرش کار کنیم سر پای میشه.
که چون افغانستان د غختنې ورزش لوبډله تازه ده، خو که پرې کار وشي وده به وکړي. تیر کال لومړنۍ سیالۍ ترسره شوې چې هیڅ کومه بودیجه نه وه. موږ ته یوازې هغه د سفر لګښت راکړ، نور موږ هیڅ بل ملاتړ نه لرو. یوازې کال کې تر 14,200 افغانۍ اسرې لرو چې میاشت کې شاوخوا 1,500 افغانۍ کېږي.
دوی وایي د غرختونکو ملي لوبډله 2 کاله وړاندې د افغانستان له 10 ولایتونو څخه د 14 لوبغاړو غورکېدو سره جوړه او تر اوسه له افغانستان پرته د ایران د یو شمېر غرونو لوړو څوکو ته ختلي دي. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې او ورزش عمومي رئیس احمد الله وسیق شنبه د جنوري 10 ازادي راډیو ته وویل، دوی خپلو امکاناتو ته په کتو د غرختنې فدراسیون ملاتړ کړی او په راتلونکي کې به هم د دوی ملاتړ وکړي. نوموړي وړاندې ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې ویلي و چې د غرختنې ملي فدراسیون اوس مهال په افغانستان کې منظم ډول فعالیت کوي. په 12 ولایتونو کې فعال استازولۍ لري چې په عادي ډول په خپل ولایتونو کې تمرینات ترسره کوي او ورزشي پروګرامونه لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ملي المپیک کمیټې بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال یاد فدراسیون له ایران سره هم ځانګړې هوکړه لاسلیک کړې چې پر بنسټ یې ښوونیزه برخه کې همکارۍ ته لار پرانیستل شوې او دا مهال تر 2 پورې ورزشکاران په آنلاین ډول په ښوونیز کورس کې ګډون لري او نوې
له خبرونو ور اخوا.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي بې وزلي دوی اړ کړي چې ژمي کې د ځانونو د تودولو لپاره سندلې کېږدي، خو په خبره په کم اندازه سکرو هم ګرمېدلی شي. دوی دا وایي ان دا کم اندازه سکاره برابرول هم ورته ستونزمن دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو ځانونو تودولو لپاره له سندلې استفاده کوي چې په سکرو یې ګرموي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ان د سکرو اخیستلو توان هم نه لري او یوازې د شپې لخوا د 2 محدودو ساعتونو لپاره ترې استفاده کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم اخیستل شي او د 4 اولادونو سرپرستي ورترغاړه، د ازادي راډیو ته وویل په 13 کلونو کې له بخاري استفاده کوله او لرګي پکې سوځول، خو اوس د بخاري او د لرګیو د اخیستو وس نه لري.
کور ډیر یخ دی لکه زندان، یوازې لکس کار اخلم، هغه هم ډیر ورځې نشم، یوازې د شپې لکس کار تازه کوم او د سندلې لاندې ږدم چې اولادونه مې د سختې یخنۍ له امله ناروغان نشي. اولادونه مې سندلې ته راټولېږي، خو ویرېږم چې 2 ورځې وروسته د سکرو پیسې به هم نشم پیدا کړلی.
دا زیاتوي چې دا مال د یو خروار لرګیو بیه شاوخوا 10,000 افغانۍ او د یو ټن ډبرو سکرو بیه شاوخوا 2,000 افغانۍ ده، چې په خبره یې د پراخې بیکاري او بېوزلۍ له امله یې ډېری کورنۍ د اخیستلو توان نه لري. له ایران څخه راستنه شوې یوه میرمن چې اوس د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې اوسېږي او دې هم ونه غوښتل چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د خپلې سندلې د ګرمولو لپاره ان سکاره هم نه لري او کله کله یې ګاونډیان ورکوي.
دلته یخ ډېر دی، سخت سوړ باد لري او واوره اوري. اړ شوي چې له سندلې استفاده وکړو. یو ګاونډی هماغه مسلمان کله ناکله مختلف د سکرو اور راکوي. هغه راوړم سندلې کېږدم او ماشومان رابولم چې شاوخوا یې کښېني، خو ژر سړی له دوو بړستنو پرته نور هیڅ هم نه لرو.
سندلې په افغانستان کې یوه ډېره پخوانۍ دودیزه او عامه وسیله ده چې ډېری کورنۍ په ځانګړي ډول په کلیو هم ښارونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ځانونو د تودولو لپاره ترې استفاده کوي. د سندلې میز عموما له لرګي جوړیږي او مربوي، خو ځینې یې مستطیل شکل هم لري. د سندلې پر سر غټې برستنې هوارېږي او لاندې ترې لوی اوسپنیز منقل کېښودل کېږي چې تازه شوي سکاره پکې پراته وي. که څه هم د سکرو په وسیله د سندلې ګرمول د ډېرو خلکو لپاره نسبتا ارزانه او اسانه چاره ده، خو خپل خطرونه او ستونزې هم لري، په ځانګړي ډول چې څوک د سکرو ګاز ونیسي. ډاکټران خبرداری ورکوي چې په سندلې کې د سکرو کار ول د سکرو نیولو خطر له ځان سره لري چې په ځینو مواردو کې ان د مرګ لامل کېدای شي. دوی په دې برخه کې د ځینو اړینو مواردو سپارښتنه کوي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زکریا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
در ابتدا سردردی به مریض پیدا میشه، سرگیچی داشته
په پیل کې په سر درد کېږي، سر پیګرسي، زړه بدوالی ورته پیدا کېږي، ورو ورو خوبول کېږي او ان ناڅاپي بیهوشي ور باندې راځي. هغه کارونه چې باید ونه شي دا دي چې په تړلې کوټه کې د سکرو استعمال، د تازه سکرو د ترڅنګ ویدی کېدل او پسترو د حمام ګرمول، دا ټول ډیر خطرناک دي. کله چې د سکرو غاز یو څوک نیسي، بیړني اقدامات دا دي چې دروازې او کړکۍ پرانیستل شي، ناروغ سملاسي پاکې هوا ته وایستل شي، له خپل سره درمل ورکولو او د چایو یا اوبو ورکولو ورته ډډه وشي، او که ناروغ بې هوښه وي باید ژر روغتون ته ولېږدول شي.
د خلک داسې مال د سون توکو د اخیستو د توان نه لرلو له امله شکایت کوي چې د افغانستان د خلکو اړتیاوې په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څرګنده ډول زیاتې شوې دي او میلیونونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر بشري مرستو متکي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د 2015 زیږدیز کال په وروستیو کې ویلي وه چې افغانستان به په 2016 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. داسې ناورین چې په ټوکو یې سوړ ژمي، پراخې بېوزلۍ او د امکاناتو کمښت به یې د دې هېواد د خلکو لپاره نور هم ستونزمن کړي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سره ده.
او په پای کې به هم د احمد شیبر تفصیلی ریپورت هغه شو چې په افغانستان کې د څښاک اوبو د کمښت په ستونزو باندې د عامدارنګ په دغه راپور کې له بیلابیلو متخصصینو سره هم خبرې شوې دي.
په افغانستان کې د څاګانو اوبه شکته شوې دي او په تیرو دوو لسیزو کې چې یو شمېر مؤسسو د پاکو اوبو لپاره بمبې شوې، له هغوی هم په اکثر ځایونو کې اوبه نه راخېژي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د 2015 کال په اګست کې وویل چې 1.5 میلیونه افغانان د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. دا شمیره تقریبا د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي. د روزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکی سید آغا وایي
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې د ډېرو ډېرو ځایو سره د یو عمامه سره اوړي، د بله ځایې سره اوړي، د چا د ټانکیې سره اوبه راوړي. کوم دلته چې په ښار کې تقریبا موږ په 100 متره نه په 200 متره کې موږ برمه نه لرو، د څښاک اوبه نه لرو.
د کابل د خیرخانی مینې اوسیدونکی نجلا د کابل ښار په اړه ورته خبره کوي.
اوبه نشته، په نلو کې په هفتو اوبه نه راځي. څه مولره لاغه مچه شوی ده.
د مرسی کورپس په نوم غیر دولتي مؤسسې په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې د کابل اتیا په سلو کې د اوبو ځمکني زیرمې ککړې شوې دي، چې هم د فاضلاب او هم له نورو غیر صحي موادو سره ګډې شوې دي چې د څښاک لپاره مناسبې نه دي. د افغانستان په نورو شهرونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخامخ شوي دي. په شهرونو کې تر ډېره اوبه د دې لپاره ککړې شوي دي چې د کانالیزیسیون سیستم نه لري، او خلک له څاګانو سره نږدې د فاصله په اوبو لپاره کندې کیندي چې دا اوبه د مځکې له لاندې اوبو سره یو ځای کیږي او پاکې اوبه له څښاکه باسي. د اوبو متخصص ریاض درمل وایي
ټیک سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د ځمکې د لاندې اوبو سره ګډ نشي، یعنی دا سیپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د ځمکې د لاندې سطحې اوبو او د سیپټیک سیستم ترمنځ فیصله دومره وي چې تر سلو یو نیم سلو کلو پورې دغه ناپاک مواد چې د ځمکې اوبو ته ګډ نشي، له سلو یو نیم سلو کلو وروسته دغه مواد خپل دی د بیولوژیکي لارو ډیکمپوز کیږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال په تاوان رسوي.
د کابل او د افغانستان د نورو لویو ښارونو د کانالیزیسیون د استلو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده. د اوبو د چارو متخصص ریاض درمل د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره د لوی سیستم پر ځای د وړو کانالیزیسیونونو د جوړېدو وړاندیز کوي.
موږ داسې کولای شو چې د زرو کورونو لپاره یا د 500 کورونو لپاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کو چې هغه نسبتا کم ځای نیسي او په کمو امکاناتو باندې موږ برابرولای شو تر څو فوزله مواد راشي او په هغه ځای کې جوړ شي. د ځمکې په سر سیستمونه دي، یعنی ضروري نه ده چې د ځمکې د لاندې موږ دې ته پایپونه جوړ کړو، د ځمکې په سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې باندې نسبتا دغه مواد لاړ شي، او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي دي چې په هغه کې دوی په لاس باندې همدغه مواد راوباسي باید دا یو ځای ورته جوړ شي او التراشي او د ډیر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریا په وسیله باندې همدغه مرداري مواد چې دي لکه موزموږ د شنابونو نشرازي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عملو کی او دینه موږ غاز جوړ کوو، همدغه غاز بیرته د همدغه شته کورونو د استعمال لپاره وکړو.
ترمزه کلان دی اوبچ په افغانستان کې د ټراک د اوبو اصلي سرچینه دي. د فاصلاب ترڅنګ د مځکې د سر اوبو ککړوي. د مځکې د سر اوبو چې د مځکې د تل د اوبو سرچینه دي ککړې شي، او دا اوبو بیا هغه سي تر مځکې لاندې نه جذب شي لکه رڼې اوبه، او که جذب شي ممکن تر مځکې لاندې اوبو ورسره میکروبي کړي. کابل ښاروالي د 2015 کال په جون میاشت کې وویل چې د فاضلاب 1015 لارې چې د کابل پر سیند سپری وي بندې کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق وایي چې په ښارونو کې پلاستیک کڅوړې هم اوبه ډېرې ککړوي.
د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په هرات کې، په قندهار کې نسب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي د په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي، او خلک هم بېله دې سه مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یو کڅوړه کې اچولی شو، دغه په وس باندې 15 کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دا کڅوړې غوټه کړي، بل اخر د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وی ساتي دا فقط په یو شکل باندې لکه شکایت خپل سودا تر اخلي، دا پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي په خزانو په ځای کې. دا چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي، او دا کوشش اکثره سی وګوره د بیرته په دغه ویالو کې چونال د شمال کمی د ویالو ته دلوي. نو ویلې ته سیدا ولوې د دې اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې نه نوځي، بل اخر هغه منفذونه یا هغه کلینه سی دي د کانالیزاسیون لپاره د ټول بندي. د کابل ښار کې د ټولې ویلې سی ته ګوره د ټولو د پلاستیکو بندي کړي.
شاغل مدقیق وړاندیز کوي که پلاستیکي کڅوړې له مجبوریت کور ته راوړو، بیا باید د خپل چاپیریال لپاره سم چلند ورسره وکړو.
د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچيري هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شان کچيرې زموږه ودول نه کوي. حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه، دغه ته د حداقل دوه درې غوټي ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړي غوټه باندې بدله کی، بیا دا شماله نسی پورته کولای، او بیا نسی کولای چې چیرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کی.
په افغانستان کې یو شمېر نړیوالې مؤسسې هڅه کوي چې خلکو ته پاکې اوبه چمتو کړي. په دې لړ کې یونیسف په 2014 کال کې په افغانستان کې 6.8 لک کسانو ته پاکې اوبه چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو این ډی پی د 2015 کال په جون کې وویل چې د 1,09,000 افغان کورنیو د څښاک د اوبو غمې کړی دی. اروپایي اتحادیه هم په 2015 کال کې ژمنه وکړه چې له اړمنو کورنیو سره به په افغانستان کې د لاسي بمبو او څاګانو په ایستلو کې مرسته وکړي، خو که چېرته عام خلک د اوبو د ککړتیا غم ونه خوري ممکن افغانان د څښاک اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ شي. او یونیسف خو خبرداری ورکړی که وضعیت همداسې وي په کابل کې به تر 2030 کال پورې د څښاک لپاره خلک او
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلوی مهربانه را پس پیچه دینام سلامونم نیکی هیلی میمانی دیران و زکان کو هیلی در چی روغ و جور بیست و اخوام و هم ترده محال پا خیره رسا ولی بی تست طول تا در نفری زلوست شراغ لست و ایم هیلی در چی در تل پتر ننورس هم دلوست را خیره نیشی بارا سلامال پاتیسی. در نوزده کن کنن ما موضوع در ویر پا حق لده در چی ویر صدوال احساس دی او زموش پا جوان کی زموش پا روانی و عاطفی روختی بندی تا غیزه لده نن با پا هم در غلوست کرو بندی و پوهی جو. نو پا دی هیله چی پا پورا دقیقه تاولی والتی اصره در نوزده لوست تاسی حضر سوی واسی تر سو در دقیقه پزر پوری موضوع سخه چیز موجود در جوان لپاره دیر اردینه در چی موجود بندی پوسو تاسی در دی موضوع سخه گتا وخنه. نو رازو خپل درس پیلو موضوع مو ویره ده. خپل د ویرې احساس د ژوند یو ډیره طبیعي برخه ده. هر څوک په مختلفو وختونو کې په بیلابیلو وختونو کې د دغه احساس تجربه موږ او تاسو کړې ده او د ژوند په مختلفو برخو کې موږ د دغه احساس سره مخامخ شوي. که څه هم کله چې دغه احساسات ډیر شدید وي یا هم دوامدار وي نو زموږ ورځنی چارې یا زموږ د ورځنی ژوند او زموږ په روغتیا باندې دغه احساس خپل اغیز پرېږدي، خپل منفي اغیز لري، خو بیا هم د انسان یو طبیعي د ژوند یو طبیعي برخه ده، یو طبیعي عکس العمل دی چې ټول انسانان لري او د ژوند په مختلفو وختونو کې دغه احساس تجربه کړي. مګر که چیرې دغه احساس په سم ډول سره مدیریت شي، په ښه ډول سره کنټرول شي، نو دا به زموږ سره مرسته کوي تر څو د ستونزو په وړاندې، د مشکلاتو په وړاندې مجارم او په باوري یا منطقي شکل سره موږ عمل وکړو یا د هغه ستونزو په وړاندې موږ عکس العمل وشو. ویره به هغه احساس دی چې هغه د خطر په وړاندې د بدن طبیعي عکس العمل په توګه رامنځته کیږي. یعنی یو خطر دی، د انسان طبیعي عکس العمل، د انسان د بدن طبیعي عکس العمل همدغه ویره ده چې د خطر په وړاندې ښکارا کوي. د خطر کدی چې واقعي وي، کدی چې خیالي وي. مثلا داسې یو خطر چې موږ وینو چې دلته خطر موجود دی، خپل په سترګو وینو، دا یو څه واقعي دی، مګر خیالي به داسې دی چې یو کار تا تر سره کړی وي، ته د هغه د یا مثلا کوم ازموینه تاثیر کړی وي، تاسو د هغه د پایلو څخه، د هغه پیښې یا د هغه امتحان یا د هغه ازموینې د نتایج څخه موږ ویره لرو. معلومه نه ده چې هغه کېدای سي منفي وسی یا کېدای سي مثبت وسی، مګر دلته کوم ویرې چې زموږ په وجود کې دی یا زموږ هغه بدن چې کوم د ویرې عکس العمل ښکاره کوي هغه خیالي دی. نو ځکه دغه د ویرې احساس کېدای سي واقعي وسی، کېدای سي هم خیالي وسی، مګر ویره یو طبیعي انساني احساس دی چې هر وخت د خطر، د ناڅاپه پیښو یا هم د نامعلومو حالات په وړاندې څرګندېږي. د ناڅاپه پیښو مثلا نامبر ډول سره یو پیښه رامنځته کیږي، ته د ویرې احساس کوي. ځینې وختونه د نامعلومو حالاتو په وړاندې لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، د یو څه نتیجه معلومه نه وي، د یو موضوع، د یو ازموینې، د یو د وی پی شي د حالت نتیجه معلومه نه وي، حالت نامعلوم وي، نو په دې وخت کې ته د ویرې احساس کوي. یو احساس خپل وجود کې لري چې شاید منفي اوسي یا شاید مثلا پایله نه خوښ اوسي یا ته د پایله څخه ناراض اوسي، نو په دې وخت کې بیا هم ته د ویرې احساس کوي. دغه احساس بیا د انسان په ژوند کې د بقا لپاره ډیر اړین دی، ځکه چې بدن د ویرې په وخت کې د خطرونو د مخنیوي لپاره چمتو کیږي. ځینې وختونه زموږ لپاره ویره ځکه د ژوند د بقا لپاره اړین دی چې زیاتره وختونه کله چې خطر پیښیږي یا موږ د خطر سره مخ کیږو، زموږ په وجود کې کم د خطر د ویرې احساس چې دی هغه وشته د توان راکوي چې د هغه خطر مخنیوي وکړو یا د هغه خطر د مخنیوي لپاره موږ آماده اوسو. که څه هم عادي ویره بیا طبیعي ده، خو که چیرې دغه ویره بې ځایه وي، دوامداره وي او خیالي وي، که ته هم خیالی وکړه که واقعي وي که چیرې ډېر مثلا بې ځایه مطلب هم هغه خیالي ویره ده، خو که چیرې دوامداره وي اوږدمهاله وي نو دلته د رواني بدني ستونزو لامل کېږي چې بیا هم زموږ په روغتیا باندې زموږ په ژوند باندې ډېر بد اغېز لري. نو موږ باید د هغه د کنټرول لپاره د هغه د لمنځه وړلو لپاره موږ باید لاس په کار شو. ویره هم خپل مختلف ډولونه لري، یعنی په مختلفو ډولونو باندې د ویرې دا احساس ویشل سوی دی. یو یې طبیعي ویره ده، که چیرې مثلا موږ طبیعي پیښو په نظر کې ونیسو، د هغه طبیعي پیښو په وړاندې یا د ځینو طبیعي پیښو په وړاندې کومه ویره چې موږ لرو هغه طبیعي ویره ده. هغه ویره چې هغه د حقیقي خطر په وخت کې پیدا کیږي، یعنی په واقعیت او په حقیقي ډول سره خطر موجود اوسي، د هغه په وړاندې کم د ویرې احساس چې موږ لرو هغه طبیعي ویره ده. مثلا د یو حیوان څخه، یو خطرناک حیوان دی، دلته په واقعي ډول سره خطر موجود دی، د هغه څخه موږ بیره لرو. یا مثلا د اور څخه، اور په واقعیت سره یو خطر دی او موږ باید د دې څخه ویره ولرو. یو ځنګلي حیوان داسې نور څه چې په واقعي ډول سره هلته خطر موجود وي، نو زموږ دغه ویره چې ده هغه طبیعي ده، یعنی یو نارمل حالت دی. دوهم ډول چې دی هغه هغه ته بیا فوبیا ویل کیږي. فوبیا بیا د ځانګړو شیانو څخه یا د ځانګړو حالاتو څخه ډیره شدیده ویره ده. مثلا د لوړ ځایونو څخه ویره، لوړوالي څخه ځینې انسانان بیریږي، د اوبو څخه ویره. مثلا ځینې کسان وایي چې د اوبو څخه بیریږي، ډیر سمندر ته درېدلی نسي، سمندر ته نږدې کېدلی نسي، یا ډیرو اوبو ته کتلی نسي، ځکه دوی د دغه اوبو څخه ویره لري. یا ځینې کسان، داسې کسان هم موجود دي چې هغو د هغوی ویره د خلکو په منځ کې، مثلا د خلکو په منځ کې چې کله اوسي دی د ویرې احساس کوي، یا چیرې چې د خلکو شمیر هلته ډیر اوسي دلته دی د ویرې احساس کوي. دا د ځینو ځانګړو شیانو څخه، د ځینو ځانګړو حالاتو څخه یوه ډیره شدیده ویره ده چې دې ته بیا فوبیا ویل کیږي. بله، بیا ناڅاپي ویره یا پنیک دی، چې دغه بیا د ناڅاپي او شدید بیرو یا بریدونه چې دي هغه بیا په بدني او رواني ډول سره انسان اغیزمن کوي، زموږ په بدن باندې، زموږ په فزیکي روغتیا باندې، یا هم زموږ په رواني روغتیا باندې حتما منفي اغیز کوي. څلورم ډول چې دی هغه سوشیال انزایټي ده یا اجتماعي ویره ده. د خلکو په منځ کې ویره یا د نورو د قضاوت څخه ویره، موږ د دې څخه بیریږو چې د زیاتره خلکو یا د زیات شمېر خلکو په منځ کې اوسو، یو ډول بیره موږ لرو. پلانکی به زما په اړه څه فکر کوي، یا د خلک به ماته په کم نظر سره ګوري، دا یو ډول بیره ده چې زموږ په وجود کې ده، دې ته ټولنیزه بیره ویل کیږي. یا هم د دې څخه بیریږو چې خلک زموږ په اړه څه ډول قضاوت کوي، دا هم یو د ویرې یو ډول دی چې دې ته اجتماعي یا سوشیال انزایټي ویل کیږي. پنځم ډول بیا دوامداره ویره ده، کرونیک فیر. دا بیا هغه ویره ده چې په اوږدمهال ډول سره د انسان په وجود کې موجوده وي، یعنی ډیر اوږدمهاله وي، دوامداره وي. مثلا د ناکامۍ څخه ویره، د راتلونکي په اړه اندېښنه. موږ همیشه د دې شي څخه ویره لرو چې په راتلونکي به څه پیښ شي، یا سبا که داسې یو څه پیښ شو څه به وسي. دا هغه زموږ بې ځایه خیالي او دوامداره ویرې دي چې دا هم زموږ په رواني او فزیکي روغتیا باندې خپلې اغیزې پرېږدي. راځو د ویرې اسباب ته، یا ولې د ویرې احساس پېښېدلی سي. ویره چې ده هغه بیا هم د مختلف عواملو له امله پېښېدای سي. مثلا ځینې کېدای سي چې هغه ذهني عوامل وي، مثلا منفي تجربې، یا د ځینو ناخوالو، د ځینو کړاوونو، د ډیرو سختو حالاتو یادونه. موږ بیا ځلې یادونه کوو، بیا موږ ته ځینې د ویرې احساس پیدا کېږي، یا رواني فشار، یا هم اندېښنه. دا هم هغه ذهني عوامل کېدای سي چې د ویرې احساس موږ په وجود کې راوپاروي. ځینې وخت کېدای سي چې فزیکي عوامل زموږ د ویرې د احساس رامنځته کېدو لامل سي. مثلا د مغزي کیمیاوي موادو بدلون، موږ په مغز کې ځینې کیمیاوي موادو بدلون چې رامنځته کېږي، دا هم یو ډول ویره زموږ په وجود کې رامنځته کوي. ځینې ناروغۍ یا د بدن کمزوري، په دې وختونو کې هم د انسان په بدن کې بیل دي چې هغه وغوړي، دا هغه په وجود کې د ویرې احساس پیدا کیږي. ځینې وختونه کې داسې بهرني عوامل د ویرې د رامنځته کېدو لامل سي، مثلا د ژوند ناڅاپي بدلونونه، لکه د یو چا مړینه، یا جلاوالی، یا ځینې نورې پېښې چې هغه د انسان په ژوند کې بدلون راولي او د ویرې احساس رامنځته کوي، یا د خطرناکو حالاتو سره مخامخ کېدل. د ماشوموالي تجربې، هغه پېښې یا هغه ځینې واقعې چې هغه په کوچنیوالي کې، یا زموږ په ماشومتوب کې د ویرې لامل سوي وي، یا مثلا هغه کېدای سي چې د یو چا ناوړه چلند وي، یو ډېر غلط حرکت یې زموږ په وړاندې کړی وي، که چېرې موږ ماشوم اوسو او هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي. یا ځینې وختونه په کوچنیوالي کې یو فزیکی زیان مشتره رسیدلی وي، هغه پیشم چې هغه زموږ سره په کوچنیوالي کې یا په ماشومتوب کې زموږ سره واقع شوی وه، هماغه پیښې زموږ د کوچنیوالي څخه تر اوسه پورې تر ځواني پورې یا کېدای سي حتی تر سپینجرتوب پورې یا سپینسروالي پورې زموږ په وجود کې هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي. او دا نو ویره بیا کچیر موږ هر څومره ځوان سو هر څومره سمبول ورسی بیا هم هغه ویره زموږ په وجود کې پاتې ده. نو ځینې د ماشومتوب تجربې ځینې پیښې هم کېدای سي چې هغه د ماشوموالي څخه زموږ په وجود کې د ویرې احساس رامنځته کړي وي تر هغه وخت چې ځواني جو سمبول ورځي او حتی سپینجری یا سپینسره کیږي. د ویرې نشې نشانې تر څو چې ویره کېدای سي په مختلفو شکلونو سره په مختلفو ډولونو سره څرګند سي، مثلا ذهني نشي کېدای سي دوامدار اندېښنه د خطر په هکله زموږ همیشه تشویش داوي چې کچیرې دا څه منفي سو یا کچیرې دا موضوع پایله داسې وه، داسې یو څه اندېښنه موږ لرو چې دا هم یو ډول د ویرې نشه ده چې زموږ په وجود کې ښکاره کیږي، یا د فکر کولو یا د تصمیم نیولو توان موږ د لاسه ورکړي، موږ بیریږو، یو ډول ویره لرو چې دا په دې هکله موږ یو غلط تصمیم ونی نیسو. مثلا بدني نشي د زړه تیز درزیدل، د ساه لنډېدل، د بدن زیات خولې کول یا کله کله زیات د یخوالې احساس کول، دا هم د ویرې نشي نشانې دي. کله چې موږ وبیریږو زړه مو تیز غورځي یا مو ساه لنډ کیږي یا مو بدن ډېر خولې کوي یا هم برعکس ډېر یخیږي. یا ځینې وختونه د نامعلوم حالاتو په وړاندې موږ نارامه یو، یو ډول نارامي زموږ په وجود کې وي، هغه حالت پاکله چې هغه معلوم نه دی، دا چې پاینده کې څه پیښیږي، ازموینه مو ورکړې وي، موږ یو ډول د هغه ازموینې پایله معلومه نه ده، نامعلومه حالت دی. په دې وخت کې بیا هم موږ یو ډول نارامي لرو چې دا هم د ویرې احساس دی یا د ویرې نشه ده، یا د ویرې په هکله موږ بې کنټروله احساسات لرو. نو دا د ویرې نشه نشانې دي. همدغه د ویرې احساس بیا کچیرې په هر ډول حالاتو کې زموږ وجود باندې اغیزه پرېږدي، کچیرې په عادي حد کې وي د انسان ژوند ته کوم تاوان نه رسوي، خو کچیرې دغه د ویرې احساس ډېر دوامداره وي، ډېر شدید وي، نو ځینې ستونزې رامنځته کوي. مثلا ځینې رواني ناروغۍ رامنځته کوي لکه اضطراب یا اندېښنه، یا په ډېر ژور خفګان یا ډپریشن باندې موږ اخته کیږو چې دا د ویرې له امله دغه رواني ناروغۍ موږ ته پیښیږي. کېدای سي د انسان ټولنیز اړیکې هم کمزوري کې، موږ ویره ډېره لرو، ځان نسو کنټرولولای، موږ اړیکې د خلکو سره کمزوري کېږي، د ژوند کیفیت هم اغېزمنوي. مثلا د کار په چاپیریال کې نسو کولای، په کاري چاپیریال کې موږ خپل کار په سم ډول سره مخته یوسو، د ژوند کیفیت مو خرابېږي. یا مثلا د زده کړې، د درس ویلو، د مطالعه کولو وړتیا د لاسه ورکوو، ځکه زموږ ذهن دې ته آماده نه دی. هغه ویرې احساس، د ویرې احساس چې دی، هغه زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر افکارو باندې تاثیر کړی دی، او موږ یې ذهني نارامتیا سره مخ کړی یو. نو دلته کله چې ذهن رامه نه وي، نسو کولای چې شي اړیکې ولرو، نسو کولای چې خپل ورځنی چارې مخته یوسو، نسو کولای چې زده کړه وکړو، مطالعه وکړو، هیڅ کار نسو کولای. د بدن فزیکی روغتیا ته هم زیان رسوي. مثلا کله چې د ویرې احساس کوو، زړه مو ډېر تیز درزیږي، یا ځینې غیر نارمل حالات رامنځته کیږي زموږ د وجود په داخلي غړو کې. مثلا د فشار ناروغي په مشکلې سور سره مخصوص د فشار ناروغي راته پیدا سي، یا د زړه ناروغي راته پیدا سي، دا هغه د ویرې اغیز دي چې زموږ پر وجود باندې پرېږدي. درملنې کچېری ذهني درملنې داسې ده چې تاسو باید د رواني مشاور سره مشوره وکړي. د ویرې سره د مخ کېدلو په وخت کې کچېری د حالات سره تاسو مخ چې تاسو د ویرې احساس کوي، نو باید په تدریجي ډول څخه د ویرې څخه تاسو ځان خلاص کړئ. ځینې وختونه تاسو د استراحت تخنیکونه کار کې جوړه سا واخلي، د آرام کېدو د پاره ځینې فعالیتونه سرته ورسوي، منظم خوب وکړي، صحتمند خواړه وخورئ، د کافین او الکول نشي مواد څخه استفاده وکړئ. کچېری په پنځمه مرحله کې دا دي چې تاسو باید درملنه وکړئ. دا هغه مرحله ده کچېری تاسو ویره تر حد زیاده وي، شدیده وي او دوامداره وي، باید ډاکټر ډاکټر ته مراجعه وکړئ. د ویرې د مخنیوي لپاره تاسو د ژوند د ستونزو سره په تدریجي ډول سره مخ شئ، د نور سره خبرې وکړئ، د استراحت تخنیکونه تاسو کار کړئ، او همیشه هڅه وکړئ مثبت فکر وکړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ وګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنه زکونکو هیله دا چی روغ او جوړ بیاسه وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست وایم هیله دا چی د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شی بوره سره مل اوسی او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلی. د نن ورځې موضوع مو د اندیښنې په حق لده. په دې لوست کې به موږ د اندیښنې په حق معلومات لاسته راوړو چې د څه ډول یو احساس دی او څه ډول زموږ ورځنی چارې زموږ ذهني او فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کوي. نو تاسې هم هڅه وکړئ چې د لوست راخلنی شی بوره سره ملتیا وکړئ او د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. هغه لارې چارې یا هغه لاشمونی چې په دې لوست کې د دغه احساس په حق له یادونه ځنې کوو تاسو هم هڅه وکړئ چې کله په ژوند کې دا ډول احساسات سره مخ سي د هغه لاشمونی څخه په استفاده تاسو د احساسات کنټرول کړئ او په ښه ډول سره مدیریت کړئ ترڅو یو ښه ذهني آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږي. نو په لومړي سر کې راځو خپل اندیشنه پیژنو چې اندیشنه څه ده. اندیشنه یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزو د ناخوالو یا هم د نامعلومو حالاتو په هکله یو انسان فکر کوي. یعنی کله چې د یوې ستونزې په هکله یو انسان فکر کوي، کله چې د سختو حالاتو په وخت کې یا هم د ناخوالو یا د نامعلومو حالاتو په هکله انسان فکر کوي، همدغه د فکر کول د اندیښنې احساس دی. یعنی دی د خپل ستونزو په هکله، د خپل راتلونکي په هکله یا د هغه نامعلوم حالاتو په هکله دی اندیښنه لري، دی سټرس لري، اضطراب لري. همدغه فکر چې دی د دغه حالاتو په هکله کوي یا د هغه څه په هکله کوي همدغه ته اندیښنه ویل کیږي، چې دا بیا د ذهن او بدن عکس العمل څرګندوي. اندیښنه هم د عادي ورځې څخه بیا تر جدي رواني ستونزو پورې توپیر لري. یعنې کېدای سي یو هغه ډول اندیښنه اوسي چې هغه عادي ورځنی فکر یې چې موږ د ځینو شیانو په هکله عادي ډول سره فکر کوو، مګر دغه اندیښنه به کېدای سي چې ډېر جدي رواني ستونزه اوسي. یعنی دا فرق لري، زموږ هغه عادي ورځنی فکر کول د اندیښنې د سخت حالاتو سره چې مثلا د یو نامعلوم حالت په حق له یو کس تر حد زیات اندیښنه لري یا د یو ستونزې په حق له یو کس تر حد زیات ستونزه لري، نو دغه ډول عادي ورځني فکرونه او دغه اندیښنه یو د بل سره توپیر لري او کولای سي چې د ژوند په مختلفو برخو کې اغیزه وکړي او دغه احساس موږ د ځینو ستونزو سره مخامخ کړي. دغه اندیښنه بیلابیل بڼو سره څرګندیږي. یا دغه احساس چې څوک لري هغه کېدای سي په مختلفو شکلونو سره اوسي. یو هغه عادي اندیښنه ده چې هغه د ورځني ژوند د ځینو ستونزو په هکله فکر کول دي یا د هغه ستونزو په هکله اندیښنه درلودل دي. مثلا یو کس ځینې مالي ستونزې لري یا اقتصادي ستونزې لري، د هغه د کوم اندیښنه چې د خپل اقتصادي یا مالي مسایلو په هکله لري، د دغه اندیښنه یو عادي اندیښنه ده، ځکه په دغه یو حالت کې انسان کشیر اندیښنه ولري دا عادي ده. مثلا یو کس وظیفه نه لري یا خپل دنده یا وظیفه د لاس ور کړی وي، یا هم کله کله ځینې کورنی فشارونه یې چې دا عادي اندیښنه ده چې انسان د ډېر ستونزو سره نه مخامخ کوي. بل ډول بیا ډېر شدید اندیښنه یا استراب دي چې هغه ته به سترس ویل کیږي یا استراب ویل کیږي، دا تر حد زیات شدید اندیښنه ده. کچیرې زموږ دغه ورځنی ژوند یا د ورځنی ستونزو په حق له اندیښنه دوامدار اوسي، یعنی تقریبا د دوه هفتو څخه زموږ اندیښنه د یوې موضوع په حق له دوام ولري تر دوه هفتو پورې، نو دا دغه ډول اندیښنه چې ده هغه دوامداره او جدي اندیښنه ده، ډېره شدید اندیښنه ده چې د انسان په ژوند کې منفي تاثیرات لري او ذهني یا رواني ناروغي رامنځته کوي. یعنی د ورځنی ژوند هغه اندیښنه چې ده هغه عادي اندیښنه ده. که چیرې همدغه ورځنی ژوند ستونزو په حق له یا د ورځنی ژوند په حق له اندیښنه درلودل دوامدار سي، اوږدمهاله سي، نو دلته جدي ستونزه رامنځته کوي. د اندیښنې بل ډول بیا وختي اندیښنه ده چې مثلا یو کس د یو ځانګړي پیښې په مقابل کې دغه اندیښنه لري. مثلا یو کس امتحان لري، د دغه امتحان په حق له اندیښنه درلودل دا هم یو ډول عادي دی او هم وختي اندیښنه ده چې د یو ځانګړي پیښې د خپل امتحان یو ځانګړي څه دی چې کله چې رامنځته سي، یعنی دوامدار نه وي. امتحان په حق له اندیښنه لري چې کله امتحان خلاص وسته هغه اندیښنه د منځه ځي، نو دغه ډول اندیښنې ته بیا وختي اندیښنه ویل کیږي. راځو د اندیشنې نشي نشانې ته. یعنی کله چې یو انسان د یو موضوع په هکله، د یوې ستونزې په هکله، د یو حالاتو په هکله د اندیښنه لري، په دې کې کوم نشي نشانې څرګندېږي؟ یا هغه دغه نشي نشانې که چیرې تاسو ولرئ، تاسو باید په دې باندې پوه سئ چې د اندیښنې احساس په تاسو کې شته. لومړی ذهني نشي دي. که چیرې یو کس ډیر فکر کوي یا هم د ستونزو د حق له د ستونزو د حل په حق له دی تصمیم نشي نیولای، دا یو ډول نشي دی چې د اندیښنې په حالت کې دی. یا هم مثلا د تمرکز کمزوري دی، نسی کولای پر یو موضوع باندې یا پر یو څه باندې تمرکز وکړي. یا هم د بدو پایلو څخه بیریږي، یو نامعلوم حالت دی، د نتیجې په هکله، د پایلو په هکله دی نه پوهیږي، مګر دی د دغه پایلې یا د نتیجې څخه مخکې تر مخکې دی بیره لري چې کیدای شي دغه نتیجه یا د پایله منفي ونوسي یا بد ونوسي. د دغه شانو په هکله که چیرې یو څوک فکر ولري، نو دې ته نو دوی باید پوه شي چې دی اندېښنه لري. یعنی دا ځینې ذهني نشي دي. دغه اندېښنه کېدای شي بدني نشي هم ولري، مثلا د زړه درزا زیاتېدل، یا مثلا د معدې درد، یا د سر درد، یا هم د خوب خرابوالی، یا هم د انرژي کموالی، یا د ستړیا احساس درلودل. دا بیا د اندېښنې د احساس بدني نشي دي چې په بدن کې یا په فزیکي ډول سره دا معلومیږي. بلې هم احساساتي نشي دي چې مثلا د اندېښنې د احساس درلودلو په وخت کې یو کس ډیر خفه وي، نا امید وي، دی بې صبره وي، قهر په قهر باندې ډیری، او ځان ډیر بې وسه او کمزور احساسوي. نو دا هغه د اندېښنې د احساس ځینې نشي نشانې دي. که چیرې تاسو دغه بدني نشي، احساساتي یا ذهني نشي په خپل ځان کې ووینئ، او تاسو د موضوع په هکله اندېښمن هم یاست، تاسو باید پوه شئ چې تاسو د اندېښنې منفي احساس لرئ. د اندېښنې اغیزو ته راځو. کله چې یو کس اندېښنه ولري او د هغه اندېښنه دوامداره سي، نو دا کېدای سي چې ځینې ستونزې رامنځته کړي. مثلا زموږ رواني، زموږ بدني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي، زموږ ذهني آرامي زموږ څخه واخلي، او بدني روغتیا نشي نشاني. موږ وویل چې مثلا کېدای سي د اندېښنې په وخت کې که چیرې دوامدار اوسي، د انسان د زړه درزا زیاتېږي، یا د معدې درد پیدا کوي، سرخوږي پیدا کوي. دا ځینې روغتیایي ستونزې دي. د فزیکی لحاظ، د رواني لحاظ هم دی، د خفقان احساس ډیر لري، نا امید دی، ځان ډیر بې وسه احساسوي. نو دا هغه ځینې ستونزې دي چې هم په رواني برخه کې او هم په بدني برخه کې یا په بدني روغتیا کې ستونزې رامنځته کوي. د دې ترڅنګ په اړیکو کې هم ستونزې پیدا کوي. کله چې څوک اندېښمن یا اندېښنه لري دغه موضوع په هکله، د یو موضوع په هکله، او دغه اندېښنه دوامداره سي، نو په دې وخت کې په دې کې د وړتیا نشته چې دی د خلکو سره کښېني، یا د خبرې وکړي، یا د خلکو سره ناسته ولاړه وکړي. دی ګوښوالی یا ټولنیزه انزوا یا یوازیتوب غوره کوي. نو په دې وخت کې اړیکې هم د ستونزې سره مخامخ کېږي، اړیکې له منځه ځي، او د په اړیکو کې ستونزې پیدا کېږي. په کار او په د زده کړو په برخه کې هم دی نسی کولای چې فعالیت وکړي. د فعالیتونو را کمزوري کیږي. که چیرې اندېښنه دوامدار وي، دی نسی کولای چې کار وکړي، ځکه په دې کې د کار کولو وړتیا، په دې کې د کار کولو انرژي نسته. دی ځان ډېر ستړی احساسوي، او تر څنګ یې نسی کولای چې زده کړه وکړي یا مطالعه وکړي. نه د کار په برخه کې، نه هم د زده کړې په برخه کې دی کولای شي چې نسی کولای چې فعالیتونه سرته ورسوي. نو دی هغه بله ستونزه ده. د دغه اندېښنې د حلولو لپاره، یا د دې موضوع د دغه احساس د لرې کولو لپاره، ځینې ګامونه شته چې تاسو باید دغه ګام پورته کړئ، دغه ځینې لارې چارې وکاروئ، تر څو تاسو وکولی سئ د دې احساس مدیریت وکړئ. مثلا د ذهني درملنې داسې ده چې تاسو د ذهني تمرکز یا هم د مراقبت د لارې ځینې تمرینونه وکړئ. مثلا د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولی سئ، د ذهني تمرکز بېلابېل ګیمونه شته. تاسو کولی سئ د هغه لوبو یا ګیمونو څخه په ګټه اخیستنې خپل ذهني تمرکز زیات کړئ. یا هم کولای سئ چې د مراقبت، د میډیټیشن ځینې فعالیتونه سرته ورسوئ، د ژورې ساه اخیستلو تمرین، یا هر هغه فعالیت چې هغه ستاسو خوښ وي، تاسو ته ارامتیا درکوي، تاسو کوشش وکړئ چې هغه فعالیتونه سرته ورسوئ. یا هم د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولای سئ چې یوګا فعالیتونه سرته ورسوئ. یوګا به ستاسو سره مرسته کوي چې ستاسو د ذهن او ستاسو د بدن ترمنځ اړیکه رامنځته سي، او تاسو ته یو ډول ذهني ارامتیا درکوي. دوهم قدم کې تاسو کولای شئ چې خپل د ژوند طرز ته بدلون ورکړي. مثلا خوب د پاره خپل ځانګړی وخت وټاکئ، په خپل منظم یا هم هغه ټاکلی وخت باندې تاسو خوب وکړئ. د خوب ساتنه مو باید تر حد زیات او تر حد کم ونوسی، یعنی تقریبا د اوسخه تر اتو ساتلو پورې تاسو خوب وکړئ. په منظم ډول سره ورزش وکړي، هر سهار یا هم هر مازیګر، کچیر سهار وسی خو ډیره بهتره ده تاسو هر سهار د ځان لپاره وخت وټاکئ چې په دغه وخت کې به تاسو ورزش کوئ. په منظم ډول سره ورزش وکړي او روغتیایي خواړه سم وخوري، خپل تغذیه سمه کړي، خپل غذایي رژیم مو منظم کړي، په دې ډول سره به تاسو خپل هغه د ژوند طرز په منظم ډول سره مخته یوسي او هم ستاسو سره مرسته کوي چې اندېښنه مو لرې شي. د استراحت ځینې تخنیکونه تاسو وکاروئ، مثلا د ژورې ساه اخیستلو تمرین تاسو سرته ورسوئ هر ورځ او دا خپل عادت وګرځوئ. تر څنګ یې د آرامي فعالیتونه، مثلا هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، مثلا کچیرې هغه کتاب لوستل وي، کچیرې هغه د هنري کارونو سرته رسول وي، کچیرې هغه موسیقي اورېدل وي. د خپل کورنۍ سره د خپل اندیشنې په حق له خبرې وکړي، د ټولنیزو په ټولنیزو فعالیتونو کې تاسو برخه واخلي چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، او کله چې تاسو د خلکو ترمنځ اوسي، د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، دا په خپل ستاسو ذهني تمرکز درجاتوي، تاسو څخه د اندیشنې یا د هغه منفي افکار چې تاسو په ذهن کې لري هغه راکموي او تاسو څخه ورکوي. تر څنګه که چیرې دغه اندېښنه تر حد زیاته جدي اوسي، ستاسو ورځنۍ چارې د ستونزو سره مخامخ کړي اوسي، نو تاسو په دې وخت کې د ډاکټر په مشوره سره تاسو درمل وکاروئ یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای شئ د دغه قانون په پورته کولو سره یا د دغه لارښوونو په عملي کولو سره د اندېښنې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړئ او د خپل ځان دغه احساس لرې کړئ. د دې پر ځای چې تاسو د ستونزو په حق له فکر کوئ، د ستونزو په حق له اندېښمن یاست، هغه پر ځای کوشش وکړئ چې په عملي ډول سره حل لاره پیدا کړئ، لاس په کار شئ تر څو هغه ستونزه حل کړئ. وخت مو تنظیم کړئ، د هر څه لپاره تاسو وخت کېږدئ، د خپل کار کولو لپاره، د خپل زده کړې لپاره، د خپل خوب لپاره، د خپل ورزش لپاره او د خپل ځان لپاره چې تاسو په هغه وخت کې یو وخت خپل ځان لپاره ځانګړی کړئ، چې په هغه وخت کې تاسو د خپل خوشي وړ فعالیتونه سرته ورسوي، کچیرې هغه گیم کول وي، کچیرې هغه د ټولنیزو رسنیو کارول وي، یا هم بر هر هغه فعالیت اوسي چې هغه تاسو ته آرامي او خوشحالي درکوي. نو په دې ډول سره تاسو خپل وخت منظم کړئ، د منفي خلکو څخه ځان لرې وساتئ. هر هغه کس یا هغه خلک چې هغه تاسو ته منفي افکار درکوي یا مثلا تاسو ساسي ارزښت درکموي یا تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د خلکو سره ناسته ولاړه کول تاسو ته فقط منفي نظریات او منفي احساس درکوي، تاسو کوشش وکړئ د هغه خلکو سره خپل اړیکه محدوده کړئ، د هغه څخه ځان لرې وساتئ او د هغه پر ځای د مثبتو خلکو سره خپل اړیکه پیاوړې کړئ او د هغه سره ناسته ولاړه ولرئ. او په ورځني ژوند کې باید تاسو خپل مثبت فکر ته لومړیتوب ورکړئ، د منفي افکارو پر ځای کوشش وکړئ چې مثبت افکار ولري او خپل مثبت افکارو ته په خپل د ژوند په هر برخه کې تاسو هغه ته لومړیتوب ورکړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوي وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، موږ تاسو نن د اندېښنې په حق له ویل چې اندېښنه څه ده، څنګه کولای شو د دې احساس مخنیوي وکړو، او همدغه اندېښنه بیا څه ډول کولای شي چې زموږ په ذهني او فزیکي روغتیا باندې اغیز ولري او زموږ ذهني یا فزیکي روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. نو د همدغه لارو چارو، د همدغه لارښوونو په کارولو سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوي وکړي او د اندېښنې څخه لیرې پاتې شئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې چې د یوې بلې نوې موضوع سره، د یوې بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
غږېږم بام بام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان